یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبرجم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د ولسمشر غني دوهم مرستیال د ملي مصالحې عالي شورا د سولې طرحه د ولس په خیر نه ګڼي. د کندهار په ولسوالیو کې تر جګړو وروسته هیڅ
باغونه د بوشېدو پرده کېږي نوي تکاندي بده وچېږي بس درې څلور میاشتې نږدې اوبه سوي ده.
د غزني خلک د جګړو له شکېلو لوبې غواړي.
اول باید اوربند وسي، بعد له اوربند د جګړه سره کمه کړي.
او په دې خپرونه کې نورستان د ملي پارکونو نومول شوی. نورستانیان په دې برخه کې د چارو د ګړندي کېدو هیله لري.
سیلانیان ډېر ستونزې سره مخ دي، دلته هوټلونه کم دي.
تر هر څه مخکې خبرونه.
د افغانستان ولسمشر د روژې په مناسبت په یو پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او نورو مسئلو پر سر د خبرو لپاره نن بروکسل ته ځي. او جاپان وایي د فوکوشیما د ویجاړو شویو اتومي تاسیساتو تر یو میلیون ټنه زیاتې ککړې اوبه سمندر ته تویوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان او اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روسیې میاشت په داسې حال کې پیل شوه چې ویره ده په دې میاشت کې کورونا وبا نور هم خپره شي. سرژنۍ روژه دوهمه روژه ده چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره محدودیتونه لګول شوي، خو په ځینو اسلامي هیوادونو کې دا محدودیتونه تر ډېره په پام کې نه نیول کېږي. په همدې حال کې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دیني عالمان خلک هڅوي چې که د روژې پر مهال واکسین ولګوي نو روژه به نه ماتیږي. د ختیځې مدیترانې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان سیمه ییز مسؤول احمد المندهري اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي د تیر کال د روژې پر مهال د ګرز بندیز نه رعایت او په جماعتونو کې د خلکو راټولېدا بدې نتیجې لرلې. نوموړی زیاتوي سږ کال هم دا ویره شته چې د تیر کال تجربه تکرار شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. ولسمشر غني په دې پیغام کې چې تېره شپه د ارګ په ویبپاڼه کې خپور شوی دغه راز ویلي، له خپل اړخه هڅه کوي چې د ضروري اجماع، تدبیر او زغم له لارې دغه ناروا جګړه په اساسي توګه پای ته ورسوي.
پر طالبانو یو وار بیا غږ کوم چې د افغانستان د خلکو برحق غوښتنې ته چې دایمي اوربند دی لبیک ووایي او د ناروا جګړې پر ځای د تلپاتې او باعزت سولې لپاره خپل نیت، اراده او صداقت په عمل کې ثابت کړي.
طالبانو تر اوسه د ولسمشر غني د دې غوښتنې او د روژې د میاشتې په مناسبت د اوربند اعلانولو یا د تاوتریخوالي د کمولو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغانستان او ځینو نورو مسئلو په اړه د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته ځي. بلینکن بروکسل ته د خپل سفر تر پیلېدو مخکې پرون دوشنبه د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره د نورو مسئلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل بلینکن له ستولتنبرګ سره په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګونو پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بروکسل ته په سفر کې د افغانستان پر مسئلې د ناټو له سرمنشي او نورو متحدانو سره مفصلې خبرې وکړي. د تخار د پولیسو امر په تعلقان ښار کې د یو قاتل د نیولو په مهال ووژل شو. د تخار د امنیت قمندانې ویندوی خلیل اسیر آزادی رادیو ته وویل
په قتل رسیده بود، میخواستن که قاتل بازدار.
د تخار د امنیت قمندانې د امنیت امیر تیر شپه نه وخت غوښتل چې د تعلقان ښار په دریم امنیتي حوزه کې یو مجرم ونیسي. د همدغه قاتل له لوري پرې ډز وسپی او په نتیجه کې ووژل شو.
قاتل وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو ووژل شو. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د امریکا حکومت وایي د ایران د نتنز د اتمی تاسیساتو د برښنا د پرچاوي په پیښه کې لاس نه دی لرلې. د سپینې ماڼۍ ویندوی جن پساکی د دې خبرې د کولو ترڅنګ وویل ایران دی په دې پیښه کې پر اسرائیل له تور لګولو ډډه وکړي. د یک شنبه په ورځ په نتنس کې د ایران د یورانیمو د غني کولو په تاسیساتو کې یوه پیښه د دې سبب شوه چې برېښنا یې پرچاو شي. نیویارک ټایمز ویلي چې په دې تاسیساتو کې چاودنه شوې او برېښنا یې له کاره غورځولې ده. له دې پیښې وروسته ایران اسرائیل ته د تور ګوته ونیوله او ویې ویل چې غچ به ورڅخه واخلي. او جاپان وایي د فوکوشیما د ویجاړو شویو اتومي تاسیساتو تر یو میلیون ټنه زیاتې ککړې شوې اوبه به سمندر ته توی کړي. د جاپان دا پریکړه به د دغه هیواد د شاوخوا هیوادونو په چیره بیا جنوبي کوریا غوسه وپاروي. جاپان دا پریکړه د فوکوشیما په اتومي تاسیساتو کې له ناورین نږدې یوه لسیزه وروسته کوي. په 2011 میلادي کال سونامي د فوکوشیما تاسیسات ویجاړ کړل. دې هیواد تر اوسه پورې ککړې شوې اوبه په دې خاطر سمندر ته نه خوشي کولی چې د کب نیونې صنعت ته به زیان واړوي. د جاپان حکومت وایي چې د فوکوشیما د تاسیساتو د اوبو د خوشي کولو کار به په راتلونکو دوو کلونو کې پیل کړي او ټولې اوبه به په تدریجي ډول د څو لسیزو په ترڅ کې توی کړي.
ل اسمت سروانه په مننه چې خبرونه وړاندې کړل. احمد شیبریم ستاسو کوربه پرې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې قادر جلال او فرسر مرستن دوی دی. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وای د ملي مصالحه علي شورا لوري د سولې طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع د پیاوړي کولو پر ځای په جمهوریت کې دننه د اختلافاتو د رامنځته کېدو لامل کیږي او په خبره په هیڅ ډول د ترکیې او نورو ناستو لپاره د وړاندې کولو وړ نه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم راستیال سرور دانش د ملي مصالحې عالی شورا لوري د افغانستان د سولې توافقنامې په نوم پر توحید سوی طرح نیوکه کړې او ویلي دي چې په دې طرحه کې د جمهوریت اړخ نظرونو او غوښتنو په اړه پکې واضح ډول تحلیل او معلومات نه دي ورکړل سوي او په خبره یې باید له سره ورته کتنه وسی. د جمهوري ریاست د دویم معاونیت له رسمي فیسبوک پاڼې په دغه خبر سوي نقد کې د ښاغلي دانش له قوله راغلي چې دا طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع رامنځته کوي ولو د پیاوړتیا پر ځای په جمهوریت دننه د اختلافاتو د رافارېدو لامل سوي او د استانبول د ناستې ترڅنګ په هیڅ یو ناسته کې د وړاندیز کولو وړ نه ده. ښاغلی دانش په دغه نقد کې ویلي چې که څه هم د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طرحه کې لومړی د سولې د حکومت مسله یاد سوي او بیا ورپسې د انتقالي حکومت په اړه ویل سوي، خو په خبره د ملي مصالحې عالي شورا لومړی د انتقالي حکومت موضوع را مخته کړي او په دې اړه په تفصیل معلومات هم ورکړي. حال دا چې د سرور دانش په خبره د سولې حکومت او نور مهم موضوعاتو په اړه پکې هیڅ ډول تحلیل او معلومات نه دي ورکړل سوي. سرور دانش د نیوکې په توګه لیکلي، موږ نه باید هر ډول جامع یوازې د خپل اندام لپاره وګنډو او په هر طرحه کې یوازې د خپل ځان لپاره ځای ومومو، باید عمومي ګټو ته او د نورو نظرونو ته درناوی وکړو او هر ډول طرح باید د افغانستان د سولې له واقعیتونو سره اړخ ولګوي چې د هیواد د ټولو خواوو قومونو او ټولنیزو کتلو د رایو له مخې وي. هیڅوک نه باید پر نورو خپل لیدلوری ومني او بیا هغه وروستی مساوي او حقیقي نظر وبولي. نوموړي په دغه لیک کې د ملي مصالحې عالي شورا له لوري دغه توحید سوی طرحه د دوو قومونو ترمنځ د واک ویش بللی او ویلی دی چې په دې طرحه کې یو قوم د جمهوری ریاست او بل قوم د صدر اعظمۍ وړ بلل سوي او درجه بندي ورته سوي ده. په داسې حال کې چې په خبره تر دې دمه په افغانستان کې لومړی درجه، دویم، دریم او نور قومونه لا مشخصه سوي نه دي، ځکه تر دې دمه په هیواد کې د قومونو په اړه سرشمیرنه نه ده سوي. دا په داسې حال کې ده چې د حمل میاستې په 22مه نیټه د ملي مصالحې عالي شورا اعلان وکړ چې د طرحو د توحید کمیټې ته د جمهور رئیس د طرحې په ګډون له بېلابېلو اړخونو او حزبونو ډېر طرحې ورکړل سوي او دغه کمیټې پر یوې توحید سوي طرحې کار بشپړ کړی او د افغانستان د جمهوري حکومت د سولې طرحې لومړنۍ بڼه یې د دغې شورا رهبرۍ ته سپارلې ده. هڅه مو وکړه د سرور دانش د څرګندونو په اړه د ملي مصالحې عالي شورا د چارواکو نظر هم ولرو، خو زموږ پوښتنو ته یې تر دې دمه ځواب نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوي وه د اپریل میاشتې په 14مه نیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې کانفرانس وسي، خو طالبان نو تازه ویلی چې دوی په دې نیټه یاد کانفرنس کې برخه نسی اخیستلای او په دې اړه د دوی ترمنځ مشورې روانې دي.
د ولسمشر غنی دوهم رستیال سرور دانش د ملي مصالحې دالی شورا له لوري د سولې طرح د افغانستان په خیر نه ګڼي. د سولې په ارتباط کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر د ترکیې د غونډې په درشل کې څومره مهم دی؟
اول خوزه دا باید ویو چی دا وقت دیر سخت زیق سویدی دی وی خواسخه دا می میاش روانه دا چی دا قطر دا توافقات و پاساس باید امریکایی قواوی دا می پا اوائلو که افغانستان ترکی دا بلی خواسه دا قطر دا توافقات و پا امتداد یا پوزوالی که دا استانبول غنده را روانه دا دا بلی خواسه طالبان یو رنگ د دې غوښتنه کوي چې باید خارجي قواوې د افغانستان څخه ووزي. په داخل د افغانستان کې د حکومتي بخش مسایل هم همداسې ګونګ او ورک پاتې دي. د یوې خوا څخه حکومت خپل طرف انتقادونه لري چې باید د نظام د بقا د نظام د ساتلو په خاطر او د امریکایانو د بامسؤلیت وتلو په خاطر باید دا پروسه شفافه وي، پروسه درسته وي او چې افغانستان یو ځل بیا د نیوې ملسیزې بهیر ته داخل نه کړي. نو په همدې اساس ښاغلی خلیلزاد واقعا په دغه مقطع زمان کې یو ډېر دروند مسؤلیت لري چې هم د طالبانو طرف خوشحاله وساتي، هم د حکومت طرف ته قناعت ورکړي او هم ملت د مسایلو سره خبر شي.
د سیاسي چارو د کتونکو خالد پښتون د دې څرګندونو جزئیات تر 12 بجو وروسته د 15 دقیقو په بحث کې اورېدلی شي. له دې خبرتیا وروسته کندهار ته مخه کوو چې جګړو د خلکو پر ژوند له اقتصادي پلوه څومره اغېز کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وایي د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50% کرنه زیانمنه شوې ده. پنجوایی، ژیړی، میوند، ارغستان او ارغنداب هغه ولسوالۍ دي چې د کروندګرو څخه د وروستیو جګړو له امله ډېرې ځمکې او باغونه پاتې شوي دي چې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره د راپورت.
د شنو ونو له منځه د مرغانو د ژغ سره د جګړې د چاودنو او ډزو غږونه هم پورته کېږي. د کندهار د ارغنداب، سمسور او زراعتي ولسوالۍ چې مشهور انار او انګور لري، شاوخوا شپږ میاشتې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې تود جګر و. اجراز محمد در ارغنداب ولسوالۍ په تابین کې د انګورو باغ او د غنمو ځمکې لري چې د جګړې له امله ورڅخه پاتې سوي او کندهار ښار ته راکډه سوي. اجراز محمد وایي د تیرو دوو میاشتو راهیسې باغونه نه دي وبسوي چې یا بتنجي وچکړي او یا زپلې وي.
غنم کرل ځکه د پات شلتنه مومنانو بره بغلا کوي یا به مخامخ د سړک ته دي جبل خبر نشته. باغونه د وشدو په لاف کې دي نه وي تاکان دي بله او چیز د برې څلور میاشتې نه دي وبسوي. خدای بنده دغه سبزی رئیس یادی چې دلته دی راغلی چې کار بالا خراب دی باغونه پر وشه دوی وس نه خپل باغونه شرایطو نه سور کړی ګرد پات دی پکې او تک دې څه کوي مامو بشوی نه دی.
دا یوازې ارغنداب نه دی چې کربندګر او باغلرونکي لخپل زمکو او باغونو کډه سیبي، بلکې د کندهار په 15 نورو زراعتي ولسوالیو، پنجبایی، میوند، جړی، ډند او د ارغستان اوسیدونکو هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني جګړې له امله د خپل مينو بي ځای سیبي او د انګورو او انارو پراخ باغونه او حاصلخیز زمکي شالې پاتې سیبي. د پنجبایی ولسوالی اوسیدونکو اسد الله د انګورو تازه باغ جوړ کړی و چې اساس کالي حاصلات ورکول، خو د تیر دوه میاشتو راهیسی او به نه دی ورکول سیبي.
تو ران باغ مو یشی و ساش کال اصول ترسیدی د دوی میاش کیر چې موږ وتلی زو خدا کوم یا بیا وبپرې لکړ چې اجکر د حکومت مرایت په خبر دی ځکه په داسې حالت کې هم چې را وتلی چې ولې موږ د تیر کښته نه زو خدا کوم بیا یا وبپرې لکړې دي یا بیا ورغلی چې اوانو نفس کې مشلې نو خو چې تکبیر او پاکي ونه موږ په دا بریښ موږ وای خدا پاک بارانو هغه بیا د الله د خواست ساش کال بارانو چې وځ باران وای چې خالي وبپرې لاس دی وچ نسی اصول څه قوتلی دي ساش کال اصول خو
د کندهار چارواکي همني چې د دغه ولایت په شمیر ولسوالۍ کې د روانو جګړو لامل د میوه باغونه د وچېدو لګواړ سره مخ دي او 50% کرنه زیان منسبه. د کندهار د کرهنې او مالداری رئیس حافظ الله سیدی وایي په هغه ولسوالۍ کې چې جګړې روانې دي کروندګر او باغلرونکي د خپل باغونو او ځمکو د پالنې او روزنې لپاره نسي تلای چې له امله شایي یو شمیر کروندګر له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ سي او تر څنګ به د غنمو او نورو غلو دانو بایل وړي سي.
تقریبا په دغه ولسوالو کې زیات ځمکې د کښ نه پاتې شوې، چې هغه ځمکې چې تېر کال نورو کلونو مونږ په غنم کرل هغه د کښ نه اوس پاتې دي، همداسې شړې پرتې دي. نو که زه ته ویم دا کوم ولسوالو کې چې ډېر جنګ دی، هغې 50% نه زیاتې ځمکې کوم ځای ته بزګر رسیدګي نه شي کولی، هغه بېخي کښ نه پاتې. لکه ارغنداب یا پنجوایي ولسوالۍ، ژیړۍ ولسوالۍ، میوند، ارغستان، نو ځکه چې هلته ټریکټر تګ، هلته کودونو یا د تخمونو یا نور وسایلو د مزدور انتقال، دا ټول
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمېر 20,000 شي، چې له دې جملې 11,000 کورنۍ کندهار ښار ته راکډ سوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته بې ځای سوي دي.
د کندهار د پنجوایي، ژړۍ، میوند، ارغستان او ارغنداب ولسوالیو باغونه 3-4 میاشتې د جګړو له امله نه دي اوبه شوي. غزنی هم د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي سختو جګړو ځپلي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي که یوې خواته په ترکیه کې جوړېدونکي کنفرانس ته خوشبین دي، بل لور ته په جګړو کې له ښکېلو لوریو د سولې او اوربند غوښتنه کوي. دوی وایي هیله لري چې افغان دولت او وسلوال طالبان به په دغه کنفرانس کې سولې او اوربند ته لاره هواره کړي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی اوسیدونکي په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړېدونکي کانفرنس ته خوشبین دي او هیله لري چې د سولې دغه خبرې بریالۍ سي. دوی وایي دا یې ارمان ده چې نور په افغانستان کې سوله وسي، نه غواړي چې نور دې په هیواد کې وینې توی سي. دوی وایي د ترکیې د غونډې په تړاو په خلکو کې هیلې راژوندۍ سوي او د خوشحالۍ احساس کوي. د غزنی قرباغ ولسوالۍ 55 کلن سید محمد نعیم وایي ټول ژوند یې په جګړو کې را تېر سو، هیله یې دا ده چې نور یې په وطن کې د وینو تویولو روانه لړۍ بنده سي.
دا 55 کاله کې چې زه په ښه بد پوهېدلی یم، خو موږ خوشحالي نه ده لیدلې. خو دغه جنګ ده، دغه بدحال ده، دغه د خلکو وزن دي. نو اوس مو تمه ده الله پاک دې په افغانستان کې صلح راولي، خدای دې خوشحالي راولي، خدای دا خلک سره جوړ کړي. دا شاګردان مو بې تعلیمه پاتې دي، خلک ځوانان مو بې تعلیمه پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې تر نورو زیاتې جګړې سوي دي. نور احمد ځوان دی او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی په ترکیه کې جوړېدونکي غونډې ته خوشحاله دی، خو بیا هم له ښکېلو لورو د سولې او اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي.
د موږ غوښتنه دا ده چې اول باید اوربند وسي، بعد له اوربند د جګړه سره کمه کې هغه هم غوښتنه دی. نور خو داسې شی نهشته چې دوی
محمد آصف سرواری هم وایي هر ورځ په رسنیو کې د ترکیې د کانفرنس په اړه خبرې اوري، خوشاله دی. ښاغلی سرواری په دغه کانفرنس کې تر هر څه وړاندې د اوربند غوښتنه کوي. سرواری وایي په افغانستان کې د جمهوریت ملاتړي یو، د اوربند د ټینګښت او د سرتاسري سولې غوښتنه کوو.
ما دواړو تلیفونونه دا غوښتنه ده چې دوی څومره زر کېږي او دغه سولې ته باید زر لاسرسی وکړي. سوله راولي، اورکم راولي، اوربند راولي. څومره چې زر کېږي دا اوربند باید وسي، ځکه چې افغانان ډېر له جنګ نه ستړي دي. الله خراب دي سره اقتصادي مشکلات دي او دواړو تلیفونو سوله ډېر تږي دي.
که څه هم د ترکیې د ناستې د نیټې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا د سلاحکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متوهري 4 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د استانبول غونډه د رواني اپریل میاشتې په 14 نیټه کېږي. د افغان سولې په تړاو په دغه ځانګړې او ستره غونډه کې به د افغان دولت ته وسلوالو طالبانو د استازو تر څنګ د سیمې او نړۍ د ډېری هیوادونو استازي ګډون وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تمده چهند بنن در روسی دا کرونا زد سپوتنیک وی واکسین بیرنی تطبیق تا اجازه ور کرد. لده سر بدا درهم واکسین وی چهندی دا کرونا و بعد مخنیمی لپاره دا تطبیق اجازه ور کرد. هند که پدی ورستیو که دا کرونا مصبتی پیش پو بیساره تو گیا زیاد شویده. نور تفصیل د نوریاس نوری پورا پورکی.
هند بچې د کورونا وایروس له دوهمې څپې او د دغه وایروس ضد واکسین له کمی سره مخامخ دی. د روسیې د سپوتنیک وی واکسین بیړنی تطبیق ته اجازه ورکړي. په دې سره به دا دریم واکسین وي چې هند یې خپلو خلکو ته لګول پیلوي. له دې مخکې د 1.3 میلیارد نفوس لرونکي هیواد آسترازینیکا او په کور دننه د بهارت بیوټیک شرکت لخوا جوړ شوي کوواکسین واکسینو ته د تطبیق اجازه ورکړې ده. د ټایمز اف انډیا ورسپانې د راپور له مخې وروسته له هغې چې د درملو د تنظیم متخصصې کمیټې د روسیې د سپوتنیک وی واکسین سپارښتنه وکړه، د هند د درملو د کنټرول عمومي اداره به نن هغه منظور کړي. د روسیې د مستقیمې پانګونې صندوق RDIF چې له هېواده بهر د دغه واکسین لپاره د بازار موندنې د چارو مسؤول دی، پرون دوشنبه وویل چې د هند درملو د کنټرول ادارې د روسیې د سپوتنیک وی واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې، خو پخپله دې ادارې تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د روسیې د مستقیمې پانګونې صندوق په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تر اوسه د نړۍ شاوخوا 40 هېوادونو چې د نړۍ د ټول نفوس 3 میلیارد وګړي کېږي، د روسیې د سپوتنیک وی واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې ده. د روسیې د پانګونې دغه خصوصي صندوق دغه راز ویلي چې د هند فارماسي یا درملو جوړولو له 5 کمپنیو سره یې قراردادونه کړي چې د خپلو وګړو او هم له هېواده بهر صادرولو لپاره په کال کې د سپوتنیک وی واکسین څه باندې 1.5 میلیون ډوز تولید کړي. د صندوق ویلي هند چې د نړۍ د واکسینو ستر تولیدونکی دی، د سپوتنیک وی واکسین ته د پراختیا ورکولو په برخه کې د فارماسي کمپنۍ ستراتیژیک شریکان کېدای شي. په هند کې په ورځني ډول له کورونا له امله د مړو شوو کسانو او پرې د اخته کېدونکو شمیر بېساري حد ته رسېدلی دی. د هېواد په 13 ساعتونو کې پر کورونا وایروس د نږدې 120,000 کسانو د اخته کېدو او 940 کسانو مړینې ثبت کړي دي. لکه چې دغه وبا په هند کې خپره شوې، تر اوسه 1.5 میلیون وګړي پرې اخته شوي او له 120,000 زیات کسان هم ترې مړه شوي دي.
د افغانستان د قضایه قوې د واک او تشکیل قانون طرحه پرون د ولسي جرګې لخوا د رایو په اکثریت تصویب شوه. د ولسي جرګې د عدلي قضایي کمیسیون مشر محمد رحیم علي یار پرون تر عمومي غونډې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې قانون طرحه خورا مهمه وبلله. نور په دې راپور کې
د ولسی جرګې عدلی او قضایي کمیسون وایي د قانون دغه طرحه د هیواد اساسي قانون د 1/14 او 1/23 مادو په رڼا کې چمتو شوی چې اساسي موخې د محاکمو د تشکیل او صلاحیت د قضاتو د ذاتي چارو او د قضاتو سرغړونو او جرمونو ته د رسیدنې د بڼې د اړوند چارو تنظیمول دي. یاد طرحه د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې لخوا تصویب شوه. د ولسی جرګې د عدلی او قضایي کمیسون مشر محمد رحیم الیار د دوشنبه ورځی عمومي جلسې وروسته ازادي راډیو سره په خبرو کې د قضایه قوې د تشکیل او واک په تړاو د یاد قانون طرحه خورا اغیزناک وبلله. نوموړي ویل دغه قانون هدف د قضایه قوې د واکونو او تشکیلاتو مشخص کول دي.
موضوع تقاعد او ترفیع او مسایل از قبیل شان د قاضیانو مقرریدل، تقاعد او تخلیقاتو په اړه دغه قانون کې وضاحت ورکړسوي چې څو ډول ورته رسیدنه وسی. پخانی قانون ډیر زوړ وو او د اوسنی شرایطو سره اړتیاي نه پوره کوله. اوسنی غشتنو ته جواب نه سو ویلای چې نوی طرحه د تصویب لپاره لیږل شوی و چې تصویب سو.
لبلې خو د افغانستان ستري محکمې هم د ولسی جرګې د دې پریکړې هر کله کړي او تمه خود لچ مشران جرګه هم دغه طرحه تایید کړي چې بیا به د توشیه لپاره ولسمشر ته واستول شي. د ستري محکمې ویان احمد فهیم قویم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د قضایه قوې د تشکیل او صلاحیتونو قانون په نوي طرحه کې د قضاتو د تقرر، تبدیل، ترفیع، د رتبې د تعدیل، استعفا، موافقه، حقوق او امتیازونو، خوندیتوب، مکافات او مجازاتو، د قضایه قوې د ځای او موقف، د تثبیت او استقلالیت په اړه لازم وضاحتونه رامنځته شوي. نوموړي وویل که څه هم د 1992 کال څخه یو قانون موجود و، خو په دې اړه د نویو اړتیاو پر بنسټ طرحه جوړه شوه چې دا به د چارو د تنظیم په برخه کې خورا مهم او مثبت رول ولوبوي.
ستاسو له پیغامونو
میرویس اخلاقی من در هلمند ولایت مستطر را پیغام شریکوم. په لومړی قدم کې د روحي مبارکي ټولو هېوادوالو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې وکړي چې دا مبارکه میاشت موږ ته سوله راولي. اوس د حکومت د مشرانو او طالبان د مشرانو څخه د ولسي وګړو په حیث غوښتنه کوو چې تاسو نو نور په خپلو منځو کې اوربان وکړئ، ځکه چې اوربان مو د حل لاره ده. د روژه کوم مبارکه وراله دا یو د برکتونو میاشت ده. هیله من یم نور مزدی شي ریندار ویش کې او دی چې وو په پستور کی وش کی ونه وینو مراد جې رغوی دا راځه مو ته د سولې ورولې او فضا میاش کې متاسته نور شوه وو
زما پیغام او نظر دغه ده چې دغه روژه مبارکه روان ده زما زه پر دولت او پر طالبانو دی چې دغه روژه مبارکه روان دي په خاطر دغه قرآن په خاطر چې په دغه میاشت کې د روژې قرآن شریف په جلسه وي ده او د دې په خاطر دي دا وربند وکړي او د وژنه دې بند کړي یا دې وربند وکړي یا کشمشتي وکړي معنا چې دا جنگ ختم شي په دې روسیانو کې موري پرته دلته بمبار کړي دلته مردم طالب پروته هلته دولت پروته د دواړو سره ورونه دي دغه روژې په خاطر ته وګوري دا قرآن شریف په جلسه وي ده دغه میاشت کې دغه خاطر دی وګوري ورباندې وکړي د جنگ د باندې د جنگ کې ګټه نشته یو څو دی وکړي و امنیت ته راوړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي دغه ولایت یو نیم کال مخکې د ملي پارک په نوم ونومول شو خو لا هم سمه پاملرنه ورته نه ده شوې. په سیمه کې زموږ خبریال په دې راپور کې هم خلک راښغولي او هم یې د خلکو شخ تر والي رسولی.
نورستان د افغانستان غرنۍ او له طبیعي ښکلاګانو ډک ولایت دی. په شنو ځنګلونو پوښلي غرونه په درو کې د روانو رودونو شور او زړه راښکونکي آب و هوا د کلونو راهیسې د افغانستان د نورو سیمو د خلکو زړونه ورجذب کړي دي. سبان یو نیم کال مخکې جمهور رئیس اشرف غنی نورستان د ملي پارک په نوم ونوموه. نورستانیانو د دې اعلان تود هرکلی وکړ او تمه یې درلوده چې له دې وروسته به د نورستان په غرنیو درو کې د بیا رغونې او سیاحت چارو ته پاملرنه ورواوړي، خو په دې برخه کې د عملي اقداماتو نشتون نورستانیان ناهیلي کړي دي. 15 کلن محمد یحیا د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکی دی. هغه وایي په ملي پارک د نورستان له نومولو وروسته دلته د حکومت لخوا هیڅ داسې اقدام نه دی شوی چې وخی نورستان رښتیا هم په ملي پارک بدلیږي.
او نه سرکونه لري، نه هوټلونه دي، نه نسخو کې ثبت شو، او سیلانیان والا ډېر ستونزو سره مخ دي. دلته هوټلونه کم دي، باید هوټلونه جوړ شي او تش په دې نومه خو نه کیږي. عام خلک باید دین د ښکلې هوا نه ځنګلونه د ملي پارک نه استفاده واخلي.
محمد هي وایي که سرکونه ورغول شي او هوټلونه جوړ شي نو د سیلانیانو شمیر به شي او ورسره به نورستانیانو ته کار هم پیدا شي.
خالی اوبه هم خرج کی، هغه بس وده کوي او هغه اقتصادي پوره کی.
حضرت یاسین د کونړ څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. اوس مهال د پارون یو دولتي اداره کې دنده لري. وایي نورستان ته د سیلانیانو او نورو خلکو د راتګ په وړاندې تر ټولو ستر ستونزه د سړک خرابوالی دی او باید چې حکومت د یادې ستونزې د حل لپاره رښتونی کار وکړي.
افغانستان د ګډ ګډ نه خلک غواړي چې دلته راشي، خو لاره کې ډېر زیات مشکلات پدې دي چې د کونړ نه راواله بیا تر نورستان پورې چې دا تر ټولو خامه ده. که چېرته په کوم وخت کې باران یا واوري په لاره کې ډېرې چکړې، هغه موټر یې پکې په صحیح سهولت سره نه شي راتللی. او که چېرته فرضاً چکړې نه وي، باران نه وي، واوره نه وي، نو لاره کې ډېر زیات ګردونه دوړي، هغوی چې دلته را رسېږي د هغوی هغه جذبه او هغه شوق او مینه ختمه شوي.
د واما ولسوالۍ اوسیدونکي محمد مدني راته وویل د دوی په ولسوالۍ کې د اندر تاریخي بڼ د پارون د ښکلو ځنګلونو او شنو چمنونو سربیره په ختیځ او لویدیز نورستان کې داسې ځایونه شته چې پخواني واکمنان به یې لیدلو او هلته ښکار کولو ته تلل، خو د سرکونو خرابوالی او په یو شمیر سیمو کې د امنیت نشتون دغو ځایونو ته تګ ستونزمن کړی دی. محمد مدني زیاتوي چې تر اوسه د ملي پارک په نوم یوه لوحه هم په نورستان کې نه ده لیکل شوې. د نورستان حکومتي مسؤلین هم مني چې په تیر څه باندې یو کال کې د ملي پارک د پراختیا او سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو برخه کې هیڅ نه دي شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
زه به د جاتماب ولسمشر سره او د اړوند وزارتونو سره په دې برخه کې ناستې وکم. د نورستان د پرمختګ لپاره د سیاحت په برخه کې نورستان کې د ظرفیتونو د لوړولو لپاره، سیاحانو لپاره د سهولتونو د ایجادولو لپاره به منظم پلانونه وضع کړو او د هغې په اساس به د نورستان په انکشاف کې مهم قدمونه واخیستل شي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وای په یاد ولایت کې 300,000 هکتار ځمکه ځنګلونو پوښلې چې پکې میوه لرونکي زینتي او نورې ونې بوټي موجود دي. نورستانیان وای ولایت د زرغونو دنګو غرونو چمنونو او له طبیعي ښکلاګانو ډک دی، خو که حکومت سرکونه ورغوي او سیلانیانو ته هلته د شپو تیرولو او آرام کولو زمینه برابره کړي، نو د نورستان لیدلو ته به د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو جوپی رامات شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسمت څاروان څخه اورو.
په افغانستان او اکثر اسلامي هیوادونو کې د روسي میاشت په داسې حال کې پیل شو چې ویره ده په دې میاشت کې کورونا وبا نور هم خپره شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان او ځینو نورو مسئلو په اړه د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته ځي. بلینکن بروکسل ته د خپل سفر تر پیلېدو مخکې پرون دوشنبه د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره د نورو مسئلو تر څنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د تخار د پولیسو امر په تعلقان ښار کې د یو قاتل د نیولو په مهال وغوښل شو. د امریکا حکومت وایي د ایران د نتنز د اتمي تاسیساتو د برښنا د پرچاوي په پیښه کې لاس نه دی لرلی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جن پساکی د دې خبرې د کولو ترڅنګ وویل ایران دی په دې پیښه کې پر اسرائیل له تور لګولو ډډه وکړي. او جاپان وایي د فوکوشیما د ویجاړو شویو اتمي تاسیساتو تر 1,000,000 ټنه زیاتې ککړې شوې اوبه به سمندر ته توی کړي.
لنډ خبرونه مولا سجی رډو څخه واوریدل. کابل ته د زلمی خلیل زاد سفر د ترکیې د غونډې په درشل کې څومره مهم دی په دې اړه بحث لرو او دا بحث زما همکار تاسو وړاندې کوي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو په داسې حال کې چې په ترکیه کې د افغانستان د سول لپاره جوړیدونکې غونډې ته لونه کمې ورځې پاتې دي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د شنبه په ورځ کابل ته راغی او له رارسېدو سره سمې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا مشر او نورو غړو سره وکتل. کابل ته د خلیلزاد دا ځل راتګ څومره مهم او باارزښته دی او افغان مشرانو سره به یې د لیدنو کتنو او خبرو نتیجه څه وي؟ د دې اونۍ 25 دقیقې بحث پرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. د تلیفون په کرخه په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د سوله ییز بدلون بنسټ د دارالانشا مشر سردار محمد همدرد او د ولسي جرګې پخوانی غړی ښاغلی خالد پښتون. درنو میلمنو ښه راغلاست. ښاغلی پښتون، لومړی به له تاسې پیل کړو. تاسې راته ووایئ چې دا ځل د خلیلزاد راتګ کابل ته په داسې حال کې چې د ترکیې غونډې ته که وشي په دغه نیټه چې 14 اپریل ټاکلې ده، څومره مهم دی؟
اول خو زه دا باید ووایو چې دا وخت ډېر سخت زیق سوی دی. د یوې خوا څخه د می میاشت روانه ده چې د قطر د توافقاتو په اساس باید امریکایي قواوې د می په اوایلو کې افغانستان ترکیې، د بلې خوا څخه د قطر د توافقاتو په امتداد یا په اوږدوالي کې د استانبول غونډه را روانه ده. د بلې خوا څخه طالبان یو رنګه د دې غوښتنه کوي چې باید خارجي قواوې د افغانستان څخه ووزي. په داخل د افغانستان کې د حکومتي بخش مسایل هم همداسې ګونګ او ورک پاتې دي. د یوې خوا څخه حکومت خپل طرف انتقادونه لري چې باید د نظام د بقا د نظام د ساتون په خاطر او د امریکایانو د بمسؤلیت وتلو په خاطر باید د پروسه شفاف وي، پروسه درست وي، او چې افغانستان یو ځل بیا د نیو ملسیز بهیر ته داخل نکي. نو په همدې اساس ښاغلی خلیلزاد واقعا په دغه مقطع زمان کې یو ډېر دروند مسؤلیت لري چې هم د طالبانو طرف خوشحاله وساتي، هم د حکومت طرف ته قناعت ورکړي، او هم ملت د مسایلو سره خبر شي. د بلې خوا سره طالبان د قطر او موضوع ته د ترکیه او مجلس ته امادګي در وسنه د ښکار کړي، هغوی وسن ځان په شک کې بولي او داسې اوازې دي او شایعات دي چې طالبان کوشش کوي چې د مجلس د روژې بعد ته واړوي. نو په همدې اساس د یوې خوا د خلیلزاد خپل شخصي مسؤلیت په دې کار کې ډېر مهم دی چې هغه ډېر غټ دروند بار دی، د خپل امریکې د خوا څخه پر دې ډېر فشار دی چې باید مثلا نتیجه ورکړي، او د بلې خوا څخه جانبین پر مسایلو باندې قناعت نه لري. طالبان د بلې خوا څخه د خپلو بندیانو د لکېدو غوښتنه کوي، او یا مثلا د خپل تورجست د ایستکېدو خبرې کوي. دا مسایل ډېر مبلغ شوي دي. نو په همدې اساس د دره تک واکن دي اهمیت لري، لیکن دا چې دوی څونه کامیاب کېدای شي چې جانبین ته قناعت ورکړي، دا مسله به په آینده څو ورځو کې روښانه شي.
ډېر ډېر مننه. همدرد صاحب، فکر کوي چې خلیلزاد به پرون له جمهور رئیس غنی او د مصالحې د عالی شورا رئیس سره چې کتلی وي، ډېرې د خبرو تمرکز به پر کومو مسایلو، او څومره به مثلا په خپلو د خبرو کې څه چې غوښتل هغه ترلاسه کړي واقعا، او څه چې امریکا غواړي هغه به ترلاسه شوي په دغو ناسو پاسو لیدلو کتلو کې؟
تاسو ته سلامونه، او پښتون صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. د کله چې موږ تاسو د افغانستان د سولې خبره کوو، د افغانستان د سولې مسله اوس یو نړیوال بوت پیدا کړی دی، او تاسو ته معلومه ده چې خلیلزاد چې کله امریکا مامور کوي او دلته د سولې لپاره کار پیل کړی دی، نو دغه مسله داسې ده چې ستونزمنه ده، او له څو اړخو موږ ستونزې لرو. له یو طرفه دلته حکومت اجماع نه لري، او دلته د مصالحې شورا او ښاغلی اشرف غنی او نور سیاسیون دلته په دوی اجماع نه لري، یو واحد دریځ نه لري. له بل طرفه کله چې په دوحه کې د امریکا او طالبان تر مابین کم تړون وسو، او هغه کې هم ځینې ستونزې رامنځته سولې، او هغه ستونزو ته په کتو سره، نو دغه ټول مسایل په کتو سره حالات ډېر ستونزمن دي. اما امیدواري دا ده چې نړیوال غواړي چې افغانستان د سولې مسله حل کړي، او افغانانو ته موږ همیشه ویلي دي چې یو فرصت دی، یو تاریخي فرصت دی، د دې څخه باید اعظمي استفاده وشي، او ټول باید موږ افغانان باید په دې باندې اتفاق وکړو چې بغیر سولې څخه بل هیڅ لار نه لرو، او سوله ده چې افغانستان ته نجات ورکولی شي، سوله ده چې موږ د دغه روانو ناخوالو څخه خلاصولی شي. نو په همدې اساس باندې خلیلزاد چې همیشه ما ویلي دي، او موږ همیشه دا ویل چې افغانستان په قضایاو کې ډېر خبر دی، او دوی باید له ډېر لوی تدبیر څخه کار واخلي، او دوی باید هغه د افغانانو هغه واقعي غوښتنې او مسایلو ته ډېر ترجیح ورکړي. که څه هم افغانان پر حکومت باندې همیشه د افغانستان خاموش اکثریت او ولسونه شک لري، او ځینې وخت کې د دوی دریځونه د سولې په ضد باندې دي، او واضح میکانیزم د سولې لپاره نه لري. اما دغه ټولو ته په کتو سره باید د سولې لپاره دغه اوسنی فرصت څخه یو اعظمي استفاده وشي.
مننه کوم همدرد صاحب. ښاغلی پښتون، د اوس د مصالحې عالي شورا ویل چې له دېر شو ته زیاتې طرحې ورته رسېدلې دي د ترکیې ناستې لپاره، او دوی وایي چې دغه طرحې توحیدي او یوه طرحه ورنه جوړوي چې د ترکیې غونډه کې به د افغان حکومت لخوا دا طرحه وړاندې شي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غني څو ورځې مخکې د سولې لار نقشه هغه اعلان کړه، او که څه هم د مصالحې عالي شورا ویلي دي چې د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسېدلې ده، فکر کوي په دغسې یو حالت کې آیا لکه څنګه چې همدرد صاحب وویل په کور دننه یوه اجماع موجوده ده چې د ترکیې غونډې ته په یو واحد دریځ سره په یو واحد طرز سره ګډون ته ورشي؟
متاسفانه دواړه طرفو کې مشکل موجود دی، او دا یو عیني واقعیت دی. د فبروري د 2020 کال د توافقاتو بعد سم دستي په وافته اندر په داخل کې په افغانستان کو په دوشت ولایتو کې جنگ ډیر په شدت ادامه پیدا کړل، خصوصا اخیری 15 میاشتې د قندهار ډیرو سختو جنگو د سولې پروسې ته ډیره سخته صدمه ورسوله. هم د طالبان ځکه د هغو په طرف کې د اعتمادي په وجود راغلی و تستي د قطر او د داخل طالبانو تر مابین یو غټ مشکل موجود دی، او په حکومت داخل کې ځینې طرحې داسې وي چې د موقت حکومت خبرې وي، یا مثلا انتخابي حکومت خبرې وي. حتی ولسمشر غني انتخابي حکومت ته حاضر شو، یو تعداد سیاسین د هغو مخالفت کاوه. پس به هم ټول موضوعات سړی راسي او دا د سولې طرحې ته سړی وګوري، داسې معلومیږي چې وتستي د حکومت طرف ډېر لیواله دی د ترکیې و مجلس ته، خو مقابل طرف تر اوسه مطمئنه نه دی چې آیا دوی په دې مجلس کې سا اخلي که نه اخلي. دا ټول هغه څه دي چې هم یې خلک د مایلسي سره مخامخ کړي دي، او هم خپله دغه ټیم چې په راس کې ښاغلی خلیلزاد دی. خلیلزاد هم په یو عجب مغلق فضا کې یا په سیاست کې وجود لري چې نه د یې خوا ضمانت کولی شي او نه د دې خوا ضمانت کولی شي. یعنی مشکل یو طرف نه دی، دواړو طرف ته موجود دی فعلا. نو زه خلک ډېر مایوسه دي فعلا، ډېر خوشبینه نه دي، خو موږ خلک چون د سولې لیواله دي، سوله غواړي او په هر قیمت یې غواړي. موږ سیاسیون ټول خلک چې دي هغوی هم سوله غواړي. زموږ دعا او غوښتنه دا ده چې جانبین دغه مسلې ته په نظر کې ونیسي چې د خلکو غوښتنه سوله ده، اوربند دی، د جنګ ختم دی او یو سیاسي توافق دی. دغه ټول اساسي مسایل دي چې نور شان یې ټول بیا اجزا دي، مثلا د بندیانو ایله کول، مثلا د دوی نوم د تورلیست انستان په حکومت کې داخلېدل، په هغه کې ونډه اخیستل. دا ټول فروعات دي. اساسي مسایل چې دي هغه دغه درې شان دي چې باید توافق وسي، سوله وسي او پر اوربند باندې موافقه وسي.
بله پښتون صاحب، تاسو وویل خلیلزاد په ډېر یو سخت موقعیت کې راګیر دی. فکر نه کوئ چې همدغه سخت موقعیت به و چې ښاغلي خلیلزاد د ترکی غونډې موضوع رامنځته کړې او ویلي دي چې ملګری ملتونه هم باید په دغه غونډه کې کینی؟
زه فکر کوم بینالمللي اجماع په دې کې موافقه ده. تاسې وګورئ، د اول ځل دی چې ځینې داسې ملکونه چې د افغانستان په مسله کې داخل دي او حتی په بعضې ولایتو کښې د دوی مداخلات احساسېږي، حتی هغو ملکو د ترکیې مجلس ته لبیک ویلي دي، هغو ته یې زرغون څراغ ورکړی دی. عمومي اجماع د منطقې چې ده چې روسان دي، پاکستان دي، ایران دي، هندوستان دي، عربي ممالک دي، ټول د ترکیې مجلس ته خوشبیني ښکاره کړې ده او د ډېره ځایه د دوی موجودیت په شاید کارام چې. خو متاسفانه د حکومت او د مخالفینو یا طالبان په مابین هم مخالفتونه وجود لري، او خپله د دوی په مابین کې د تصمیمګیریو پر سر باندې مشکل موجود دی. دا وتستي په فیسبوکو کې تاسې وګورئ ځینې داسې اظهارات خپله طالبانو مابین کې راوځي چې هغوی د قطر ګروپ نفي کوي، که سړی نه تاییدیي او حتی ډېر غلط خبرې د هغو په ادرس کوي. پس دا معلومیږي چې دوی تر مابین یو توافق له نظر نه دی موجود، متاسفانه. نو زه نه پوهېږم دوی بیا د سولې په تصامینو کې څنګه یو قاطعیت
چې هغه ته تحقق ورکړي. مننه پښتون صاحب. همدار صاحب، په افغان حکومت تل نیوکه کېږي چې دوی د سولې خبرو ته صادق نه دي او لیواله نه دي. ولسمشر محمد اشرف غني خپله 15 کلنه دوره را لنډوي د سولې په طرحه کې، او وایي چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي او دی هم ځان نه کاندیدوي، مرستیالان دی نه وي. فکر نه کوئ چې تر دې لوی صداقت به نه وي که طالبان باید هرکلی ورته ووایي که څنګه؟
ګورئ، موږ د افغانستان سوله ییز بدلون بنسټ چې دی، موږ تحقیقاتي کار هم کړی دي د سولې لپاره. همیشه موږ د یو بېطرفه ارګان په حیث باندې چې موږ د سولې دغه روانه پروسه موږ څارله، که هغه د دوهیې خبرې وي، که هغه دلته حکومت دریځونه دي. کله ولسمشر چې کله د انتخاباتو خبره کوي، تاسو ته معلومه ده چې په تېرو کلونو کې چې څه انتخابات وسو، د 6 کالو په جریان کې هر ځل انتخابات د درغلیو ډک وه، د بې اعتمادیو ډک وه. او دا خو وروستي ځل چې ولسمشر اشرف غني دا وروستي انتخابات چې وسول، موږ تاسې ولیدل چې دغه
انتخابات هم ډیر دغه خراب و. نو په دې اساس په دا هیڅ ممکن نه ده، هیڅ منطق نه دی چې په دونه لنډ وخت کې دي ولسمشر دا تضمین وکړي چې شفاف انتخابات دی وشي. د افغانستان دا یوازې د افغانستان خلک، د افغانستان ولس دلته یوازې کله چې موږ تاسو د سولې خبره کوو، دلته د آینده نظام بحث کیږي، دلته د اصلاحاتو بحث کیږي. که بیا دلته دغه خشت او دغه تعداب غلط کښېښول شي نو بیا لکه د بونده بیا به موږ همېشه ویلي
نو فکر نه کوئ ښاغلی همدرد چې دا ټول موضوعات چې تاسو یادونه کوئ شپږ میاشتې څه چې شپږ کاله هم ورته کم دي، نو بیا څنګه کولی شو چې مثلا زر د اوربند هم رامنځته شي، تاوتریخوالی دې هم کم شي او دا ټول موضوعات دې هم حل شي؟
نه ګورئ، هغه مسایل چې جنګ یې رامنځته کړی دي او دلته د سولې په وړاندې خنډ دي، هغه مسایل باید له منځه ولاړ شي. سولې دپاره باید هغه د کله چې موږ تاسې وایو چې موږ باید دایمي سولې ته ورسېږو، نو د دې دپاره پکار دا ده چې اول دغه خبرې د سولې خبرې باید کامیابه شي، د طالبانو او د حکومت تر مابینځ او د نړیوالې ټولنې چې کوم دغه پروسه ده، اول باید دغه پروسه کامیابه شي او دا باید دغه د جنګ دغه باید له منځه ولاړ شي. کله چې موږ سولې ته ورسېدو بیا دغه مسایل ډېر وسه دي، بیا موږ کولی شو چې شفاف په دلته یو داسې د انتخاباتو لپاره یو کمیسیون جوړ شي چې هغه نړیوالو ته هم د منلو وړ وي، افغانانو ته هم. او تاسو ته معلومه ده چې اوس خو خلک بې اعتماده شوي دي په انتخاباتو پر پروسو باندې، بالکل بې اعتماده شوي دي تر څو پورې یو تضمین رامنځته نه شي، یو صحیح کمیسیون رامنځته نه شي. دا هیڅ ممکن نه ده چې په اوس وخت کې دي او په دغه حکومت
په اوس وخت کې هم درد چې ستاسو په نظر طالبانو ته څه کول پکار دي په دغه اوس وخت کې؟ داسې یو شرایط چې رامنځته شوي د ترکیې ناسته هم رانږدې ده، یو فرصت دی د افغان سولې لپاره. دغسې د سولې نقشه جمهور رئیس غنی اعلان کړی ده، په داسې یو حالت کې طالبان ته څه کول پکار دي ستاسو نظر؟
موږ خو همیشه غږ کړی دي هم پر طالبانو باندې هم په حکومت باندې او پر ټولو باندې چې یو فرصت دی او دغه فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. او هر څوک چې دغه فرصت له لاسه ورکړي دا به د افغانستان د تاریخ په وړاندې دوی مسؤولوي، دا به د افغانستان د ولس په وړاندې مسؤولوي. د افغانستان خلک د جګړې څخه نهایي ستړي شوي دي، د سولې تږي دي. افغانستان ولسونه کلونه دا اوس نه چې دا جنګ اوس څخه شاوخوا څلور لسیز څخه اضافه دا وطن دلته جنګ دی، دلته زموږ له هر اړخه موږ قرباني ورکوو او قرباني ټول افغانستان ملت ورکوي، ولس یې ورکوي. نو ټول اړخونو ته، هم طالبانو ته، هم حکومت ته او هم نړیوالې ټولنې ته، ټول باید دلته د مسؤلیت احساس وکړي او د پر افغانانو باندې زړه وسوځوي. افغانان سولې ته ضرورت لري، اما داسې یو صلح چې په هغه کې د افغانستان د ولسونو او د افغانستان د خلکو دغه وینه د یو څو موقتو او د څو سیاسیونو د ګټو دپاره بیا پرېکړې وشي او بنیادی باید یو پرېکړه وشي. داسې یو څه باید رامنځته شي چې هغه سبا باید بیا داسې نه وي چې موږ د یو جنګ ختم شي بل جنګ دلته دغه شي. په ټول لحاظونو باید تضمینونه واخیستل شي، نور باید همسایګان د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي، نور باید دلته باید یو ملي حکومت جوړ شي، دلته باید دلته بنسټونه خراب شوي دي هغه باید پر پښو ودرېږي، دلته باید زموږ ملي وحدت خلکو صدمه ورسوي، د ملي وحدت باید پر هغه باندې کار وشي. دلته ډېر مسایل دي که نوی نظام د افغانستان د موږ همېشه ویلي دي چې صلح یو بحث چې د یو عادي خبره ده، اما د سولې پایداري مهمه ده. موږ څنګه کولای شو چې یو پایداره سولې ته ورسېږو؟ پایداره سوله دا ده چې موږ واقعیتونه درکړو، د واقعیتونو په درک کولو سره موږ کولای شو چې دغه ټول مسایل هم نړیواله ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي، هم افغان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، هم وسوال طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي، او هم د افغانستان خاموش اکثریت او ولسونه باید په دغه وخت کې بې طرفه پاتې نه سي، بلکې د دغه ملي او اساسي پروسې لپاره خپل اواز پورته کړي.
مننه کوم. ښاغلی پښتون، دلته د جګړې دوه لوري خو یوه موضوع، مثلا افغان حکومت او طالبان. دلته په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د دوی لیدلوری، د دوی نظر، مثلا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا چې ویلي چې تر دیرشو زیاتې طرحې ورته رسېدلي دي، د دې ښکارندویي کوي چې په افغانستان کې دننه سیاسي ګوندونه چې دي دوی هم بېلابېل لیدلوری او د نظر اختلاف لري، موجود دی. پا په داسې یو حالت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ فکر نه کوئ چې وخت دې رارسېدلی چې په یو ټغر سره راټول شي؟
زما په شخصي عقیده ولسمشر چې کومه طرح ورکړی ده چې زه په شپږ میاشت کې انتخابات کوم او زه خپله هم نه یم کاندید. یوه طرحه دا ده چې د ډېره ځایه فري معقولیت لري. دوهمه طرحه د موقت حکومت ده چې یو تعداد سیاسیون پر موقت حکومت ټینګار کوي. ډېر خلک د بنده په شمول دا فکر کوي چې موقت حکومت همیشه د نظام د تضیفیدو سبب ګرځي چون مسؤلیتونه فردي کیږي. په هغه صورت کې زما په شخصي عقیده مخکې همدغه صاحب د خبرې ته اشاره وکړله، متاسفانه د ټول احترام باوجود زه ورسره موافق په دې خاطر نه یم چې وخت چې ګوره دی وایي چې انتخابات په تیرو څو دورو کې ډېر خراب و، دا واقعیت دی. انتخابات مردار و، ډېر د شرم اوره و، خو تاسو په دې ټول شاهدان یاست چې په دوو درو انتخاباتو کې بین ملي جامعې ځان وکړي، د افغانستان پر کمیسیون باندې اتکا وکړه او د کمیسیون اشخاص او خلک ټول مغزونه او ذهنیت په فساد لړلی وو. موږ نتیجه ولیده چې انتخابات مردار.
او تاسو خبرم کوي پښتون صاحب د امریکا پخوانی ولسمشر وویل چې د افغانستان انتخابات د امریکا د انتخابات پرتله ډیر ښه وو.
بشک زه د بل پالو ته نه بغلی پالو باندې باز کو ګور، یو پالو د انتخاباتو د خرابې د بدنامۍ دوه هغه طرف وو. بل طرف یې چې طالبان پر هغه ډیر تاکید کوي چې یو مجنو رای دي چې د جمهور ځان رئیس جمهور بوجي. موږ ورته وایو چې طالبان خو تاسو د انتخاباتو بندیش مبه راوستي، تاسو خلک بوتي پریکړه، تاسو خلکو شرونه پریکړه، خلک په کورو کې بند کړل. بهترین مثال د غزنی ولایت دی. دروسه پر د غزنی د ولایت د ولسی جرګې وکیلان هغه د شپږمې دورې د ناستي چې تاسو پرستانه ګرځ محروم وسله وخت طالبان د سړي ته غر تراسي. طالبان په دغه انتخابات باندې د ولسمشر پیشنهاد کړی دی پر هغه موافقه وکي، نو خو بیا طالبان خپل انتخابات تشویق کوي او ملي متحد په کمیسیون کې داخل شي. زه تاسو کاملا اطمینان درکوم که دغه شی وشي دا به ډېر ښه انتخابات وي، د خلکو اشتراک پکې ډېر وي او حکومت به واقعا یو ملي څېره ونیسي، خصوصا چې د کاندیدان د انتخاباتو ګرده بې طرفه خلک راشي. په هغه کې طرف نه وي او مغرضانه اهداف په هغه کې نه وي، د همسایګانو مداخلې پکې نه وي. زه فکر کوم د دې بل حل لار خو وجود نه لري. نه لوی لویه جرګه همیشه په استراري حالت کې په وجود راځي. اوس خو موږ نظام لرو، اجماع په استراري حالت کې راځي. اوس خو موږ نظام لرو، اردو لرو، پولیس لرو، امنیت لرو، یو سیستم لرو. ولې دغه سیستم غني نه کو؟ ولې دا سیستم تقویه نه کو؟ زما خپل لو ګیله د خپل سیاسینو څخه ده چې دوی خپل ځان مطرح کوي او که افغانستان بربادي، که افغانستان جوړې ورور خلار د حل نه تاغه ده. وخت تا ته جمهور رئیس وایي چې زه کاندید نه یم، د خپل وخت تر ټایم تیریزم، شپږ میاشتې بعد انتخابات کوم، تا ته اجازه درکوم چې اشتراک وکړې. زه فکر کوم په دې کې د سوال مشکل چیرې دی چې دا سوال واقع کیږي، خو دغه د حل لار ده. چېرته کې ډېر سیاسي موقت حکومت ردوي، ډېر خلک یې ردوي، موقت حکومت حل لار نه ده. خو بیا هم که پر موقت حکومت اجماع راځي هغه دې وکړي. اوس خو دوی ټول شان ردوي، یار یو کښېنې د حل لار نه غواړي، فقط دوی خپل د ځان موجودیت هلته غواړي چې زه ولې په دا طرحه کې نه یم یا زه ولې په دې پروسه کې نه یم. هر څوک په پروسه کې نه وي دا مسله ردوي، هر څوک د خپل جیب او د خپل دماغ سره تحلیلي ده.
فکر نه کوئ چې ښاغلی پښتون چې دغه سیاسي ګوندونه چې بیلابیل نظرونه لري یا بیلابیل لیدلوري څرګندوي بیانوي، دلته د یو شمېر هیوادونو مداخلې هم شاید وي؟
بېشکه، ما دا خبرې ته اشاره وکړه. فقط د افغانستان په سوله کې بین الملي اجماع موجوده ده، عمومي ذهنیت مثبت دی، لیکن هر څوک په دغه خړوبو کې خپل مایان نیسي. موږ د 2014 کال شاهدان یو، وخت چې د امریکې پخوانی ولسمشر بارک اوباما د افغانستان څخه خپل یو لک عسکر وایستله، موږ ولیدل چې د همسایه ملکو خصوصا د ایران، روسانو او پاکستانیانو مداخله د طالبانو په جس کې واضح ښکاره شوله. دوی د فتن طالبان وغوښتل روسیې ته او ایران ته ولاړل، سلایوې را شروع شولې او امریکایان دا شی درکوي چې زه وزم او په مقابل کې دغه شی راځي. همدغه د دې چې امریکایانو پښې ټینګې ټینګې لګوي او جهان هم دا ورته وایي هغه دوست نور کنه چې تاسو باید افغانستان سره په مسؤولانه ډول ووځئ، یعنی ډیپلوماتیک ظهور باید موجود وي، مرستې باید موجود وي، امنیتي ارګانو ته باید کومکونه موجود وي، نظام باید تقویه وي. پس له هغې که دې ووځي مشکل نشته.
مننه پښتون صاحب. زه اوس یوې وروستۍ پوښتنې ته راځم. هغه د دواړو ښاغلو مخ ته ږدم. هغه دا چې کېدای شي زمونږ بله خپرونه چې وي هغه داسې مهال وي چې د ترکیې غونډه شوې وي، نو که په 14 اپریل باندې د ترکیې غونډه وشي، تا تاسی خاغل امدار د ترکی په غونډه کې له افغان حکومت او طالبانو څه هیله لري؟
د ترکیې غونډې ته
دغه شانو بخیر د نورو ګډون کوونکو اړخونو هیوادونو ملګرو ملتونو او امریکا څخه
د ترکیې غونډه ته امیدونه شته، اما په څنګ کې اندېښنې هم شته. ورسره بله هېڅ لار نشته. همیشه موږ دا ویلي دي چې کله چې موږ سولې ته د سولې خبره کوو باید قرباني هم ورکړو، پر افغانانو باندې رحم پکار دی، او موږ پر نړیوالې ټولنې باندې سخت کوو چې بس دې اشتباهات یو ځل دوه ځله د افغانستان د ملت طرفداري وو چې د افغانستان ملت صلح غواړي او د افغانستان ملت د همسایګانو او د سیمې او منطقې سره ښه گزاره غواړي. د افغانستان خلک نه تروریستان دي، د افغانستان خلک دغه سوي دي، د ټکول سوي دي. او
ډېره مننه هم درته پښتون صاحب تاسې په لنډو.
بالکل، زموږ عمومي غوښتنه دا ده چې دواړو طرفو ته په ترکیه کې د خبرو په بهیر کې کوم چې د خلکو غوښتنه ده، د افغانستان د ملت او د سیاسینو غوښتنه ده، اولین شی چې هغه ډېر مهم دی چې یو پلار د ورور وژنه بنده شي. تاسو وګورئ په چیر یو کال کښې د بل تر هر وخت د ورور وژنه ډېره سوې ده، چې د کندهار اخري وقایع واقعا ډېر دردوله دي دواړو طرفو ته، هم طالبانو ته، هم حکومت ته، هم خلکو ته، عوامو ته. پس په همدې اساس اوربند اولین شرط دی، دوهم توافق پر یو سالم نظام او مشترک نظام، او د طالبانو ترمنځ دغه رویه چې دوی اوس هم وګوري وخت د سولې موضوع مابین ته راځي، نور باید د فتحې وو، د ماتې وو، د شکست وو، د دغه رقم الفاظو ته خوداري وکړل شي. ځکه دغه خبرې دي چې موږ د قطر په مجلسو کې عملا ولیدله چې د دواړو جانبینو تر مابین چې کومې خبرې کېدلې هغه ډېرې مضحکې خبرې وې، اکثر اوقات مجالسو نتیجه نه ورکوله، ځکه یوه طرف ډېر غرور کوه او بل طرف کوشش کوه چې سوله نتیجه ورکړي. پس په همدې اساس موږ غواړو چې په ترکیه کې دغه مسایل تکرار نه شي، د افغانستان د خلکو مانونه پوره کړي، د هغو شهیدانو چې دواړو طرفو ته سوي دي، دواړو طرفه قابل د ترحم دي، موږ پر دواړو زړه سوځي، پر دواړو طرفه زړه وسوځل شي، او دغه ځوانان چې ګډو قرباني سوي دي، ښځې، کوچنیان، سپین ږیري، د دغو وینو ته احترام وسي، د دغو مرګ ته احترام وسي، او ژوندي کسان چې په افغانستان کې پاتې دي، د دوی دپاره دغه غونډه مستر د یو نوي ژوند، د یو نوي امید، د یو نوي انګېزې وسي. پس اساسي خبره هم دغه ده، د ټولو خبرو پای صلح ده، صلح ده او صلح ده، بل نور ټولې خبرې بے معنا دي او نورې خبرې کوم معنا نه ورکوي.
ډېره ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ باس چې تاسو واورېدو له ملتیاو مننه. درنو مېلمنو، له تاسو هم مننه کوم.
تشکر.
سرا وطن در نظمان